سلامونه له غرمه مخکې لاس بجی شوې زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاص تویم پیل په خبرو مو کوو.
د پاکستان د لړمحاله حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی د کاناډا له لوی کمشنر لیسلی سکانلون سره په کاناډا کې د افغان پناهغښتونکو پر بیا میشتولو او په دې پروسه کې د پاکستان لخوا د اسانتیا پر برابرولو خبرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل ایکس شبکه لیکلي دواړو مشرانو پرون په اسلام آباد کې سره کتلي. په دوام کې ویل شوی چې د کاناډا لوی کمشنر د افغان پناهغښتونکو د بیا میشتولو په چارو کې د اسلام آباد د مرستې مننه کړې ده. کاناډا ته د افغان پناهغښتونکو د لیږدولو په دوام تیره چهارشنبه 309 نور افغان وګړي هم کاناډا ته ورسېدل. کاناډا ویلي چې دغه افغانان په یو چارتر الوتکه کې هغه هیواد ته ورسېدل. د افغانستان اړوند خبرونه وروسته. خو اوس یو بهرنی خبر. د چک جمهوریت په پلازمینې پراګ ښار کې د پنجشنبې په ماښام یو وسلوال بریدګر په چارلز پوهنتون کې په ډزو سره لږ تر لږه 14 کسان ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل. د چک جمهوریت پولیسو ویلي بریدګر له هیواده بهر له ورته پیښو په الهام په پراګ کې دغه برید ترسره کړی دی. د راپورونو له مخې بریدګر 43 کلن داوید کوزاک بلل شوی چې په خپله هم د تاریخ رشتې محصل او رواني ناروغ و. پولیس ویلی هغه تر برید مخ کې په خپل ټولنیزو شبکو غواخوونکي پیغامونه خپاره کړي وو. جزئیات وروسته واوري. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وای د پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو دراګیرو پاتو شو کانټینرونو ډیره برخه افغانستان ته د رسیدو په حال کې ده. د دې خونې یو مسول خانجان الکوزی پرون ازادي راډیو ته وویل
کانټینر چې درې نیم زره کانټینر شاوخوي هغه ټول لوټ شولې د کراچۍ نه هغه اکثر افغانستان ترسیدو په حالت کې دي. تنها څلور سوه کانټینر چې هغه ممنوع مواد دي او دوی په نیګیټیټ لیست کې لیکلي د هغې سرنوشت تر اوسه نه دی معلوم.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد ازادي راډیو ته ویلي په کراچۍ بندر کې د پاتې کانټینرونو شمیر 300 ته رسیږي چې د خوشي کېدو لپاره خبرې روانې دي. اسلام آباد د اکتوبر په 3مه له افغانستان سره د ترانزیت په برخه کې په سوداګریز تړون کې بدلونونه راوستل او د افغان سوداګرو پر وارداتي توکو 10% تعرفه سربیره د 200 قلمه توکو پر لیږد بندیز ولګاو. د طالبانو چارواکي وایي د 500 ولټه برېښنا د کیبل غځولو پروژه پرون پنځمه پرانیسته. په هغه مراسمو کې چې په دې مناسبت جوړ شوي وو د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او نورو طالب چارواکو ګډون کړی وو. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت په خپل ایکس پاڼه لیکلي د برېښنا دغه مزه 500 ولټه برېښنا د جوزجان له شبرغان ښار څخه د بغلان ولایت تر خواجه الوان دښتې او له هغه ځایه د کابل تر ارغندې رسوي. په دوام کې ویل شوي دغه پروژه به په 2 کلونو کې بشپړه شي او عملي کېدل به یې له ترکمنستان نه 1000 میګاواټه اضافي برېښنا افغانستان ته انتقال کړي. افغانان په ځانګړي ډول کابل کې د ژمي له رسېدو سره جوخت د برېښنا د پرچاوي له زیاتوالي شکایت لري. ملګرو ملتونو پرون پنځشنبه اعلان وکړ په سودان کې د پوځ او د ملیشا ډلې ترمنځ د شخړو د کبله شاوخوا 300 زره کسان له جزیره ولایت څخه کډې ته مجبور شوي دي. د جزیره ولایت په اود مدني ښار کې وروسته له هغه وسلوالن ښته وشو چې د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشاو ځواکونو د دې میاشتې په لومړیو کې پر دغه ښار حمله وکړه. دغه ملیشاوی اود مدني ښاري روانه اونۍ نیولی دی. د سودان پوځ بیا وایي د دوی ځواکونه له دغه ښار وتلي او په دې باب څېړنې پیل شوي دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې تر اوسه له 250 څخه تر 300 پورې کسان له جزیره ولایت څخه کډې کولو ته مجبور شوي دي. او د اندونیزیا چارواکو پرون ویل په پناهغښتونکو بار لږ تر لږه 15 کښتۍ تثبیت کړي چې د آچا ولایت سواحلو ته د نږدې کېدو په حال کې وي. دا د هغو کښتیو تازه جوپه ده چې تر ډیره د روهینګیا پناهغښتونکي د بنګلادیش له جنوب څخه لیږدوي. په 2012 کال کې د میانمار یا پخوانی برما د پاوز تر حملو وروسته د مسلمانانو دغه اقلیت د ځورونو له کبله له خپلو سیمو کډې کولو ته مجبور شول. د اسوشیتد پریس خبري اژانس د خبر له مخې د آچا ولایت د هوایي اډې قومندان ډګروال یویون کوسکاهیونو ویلي هیواد یې په خپلو اوبو کې وروسته له هغې ګزمې زیاته کړې چې له نومبر میاشت راهیسې اندونیزیا ته د روهینګیا پناهغښتونکو تګ زیات شو. د چک حکومت د پراګ په یو پانتون کې د وسلوال برید په ترڅ کې د وژل شوو کسانو په خاطر د شنبې ورځ ملي ماتم اعلان کړی. د پنجشنبې ماښام یو وسلوال بریدګر په چارلز پانتون کې په ډزو سره لږ تر لږه 14 کسان ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل. تر لنډې دمې وروسته په دې اړه جزئیات. د چک جمهوریت صدر اعظم پیټر فیالا ټینګار کړی چې دا برید یو کس کړی او له نړیوال تروریزم سره تړاو نه لري. د هغه حکومت د شنبې ورځ د ډسمبر درویشتمه په چک جمهوریت کې د ملي ماتم ورځ اعلان کړي چې په اساس به یې د وژل شوو د یادښت لپاره زنګونه کړنیږي او ورپسې به یوه دقیقه چوپتیا غوره شي. د کابینې یوه غونډه هم شوې چې پکې ولسمشر پیټر پاول د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې او له بیړنیو خدمتونو یې ستاینه کړې چې د دغه ناورین په ځواب کې ښه عمل کړی دی. د چک جمهوریت پولیسو ویلي بریدګر له هېواده بهر له ورته پیښو په الهام په پراګ کې برید ترسره کړی دی. د راپورونو له مخې بریدګر 43 کلن داوید کوزاک بلل شوی چې پخپله هم د تاریخ رشتې محصل او رواني ناروغ بلل شوی. پولیسو ویلي هغه تر برید مخکې په خپلو ټولنیزو پاڼو هم ګواښونکي پیغامونه خپاره کړي وو. بریدګر د پنجشنبې ناوخته د چارلز پانتون د فلسفې پوهنځي سره ډزې کړي چې لږ تر لږه 14 کسان یې وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. د ټپیانو له ډلې د 10 کسانو وضعیت نازک ښودل شوی دی. بریدګر پخپله هم وژل شوی. د چک د پولیسو مشر مارتین وون دراسیک ویلي څېړنې روانې دي چې د ډسمبر په 15 په پراګ کې په یو بل برید کې چې یو 22 کلن سړی او د هغه 2 میاشتنی لور وژل شوی وو د وروستۍ قضیې عامل لاس لري که څنګه. د پولیسو مشر ویلي دوی باور لري چې بریدګر به د پنجشنبې په ورځ لومړی خپل پلار په ډزو وژلی وي ځکه د هغه د پلار مړی هم موندل شوی. چکي رسنیو راپور ورکړی چې بریدګر تر برید مخکې د روسیې په بریانسک کې د ډسمبر 8 یو برید ته اشاره کړې چې پکې یوې 14 کلنې نجلۍ خپله ټولګیواله په ډزو سره وژلې او بیا یې خپل هم ځان وژلی دی. پولیس د بریدګر ټولنیزې شبکې څاري. په یو پوسټ کې هغه لیکلي چې له دې نړۍ کرکه لري او غواړي تر څومره چې وس وي درد او کړاو پکې پرېږدي. دا په چک په تیره بیا پلازمینې پراګ کې یوه بې ساري خونړۍ حمله بلل کېږي. پراګ د اروپا له خوندي ښارونو بلل کېږي او د نړۍ له ګوټ ګوټه د کال میلیونونه سیلانیان ورته راځي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
نن جمعه د 14 کال د مرغومی اجدی لمړی نیټه او د ژمی د موسم لمړی ورځ د مرستندوی بنسټونو له دې ډلې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام او د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي سوړ ژمی داسې وخت رسیږي چې په افغانستان کې ډیر خلک وړ امکانات نه لري. له بلې خوا په افغانستان کې بېوزلې کورنۍ وایي دې ته اندېښنه لري چې دغه ژمی به څنګه تیروي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په افغانستان کې د میلیونونو کسانو د بشري وضعیت په باب د اندېښنو په دوام پر دغه هیواد ژمی راغلی او دغه اندېښنې زیاتې کړي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایچ پی وایي دا مهال په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه وګړي نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه له کومې ترلاسه کړي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د ارتباطاتو مسؤل فیلیپ کراف تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل په ټول افغانستان کې کورنۍ بل سخت ژمي ته لږ چمتووالی لري.
This month WFP will only be able to
د خوړو نړیوال پروګرام WFP په دې میاشت کې د 1 میلیون کسانو لپاره د خوړو او اضطراری تغذیه مرستې برابرې کړې. په دوه کسانو کې د هغو سیمو اوسیدونکو چې غذایي خوندیتوب پکې د اضطرار تر کچې کم دی، کوم چې ښځې، هغه کورنۍ چې د ښځو لخوا یې مشري کیږي او هغه کورنۍ شامل دي چې معلول کسان یې غړي دي. د دې کال په لومړیو کې د بودیجې د سخت کموالي له کبله د خوړو نړیوال پروګرام ارسوچ په افغانستان کې په ټوله کې 10 میلیونه وږي کسان د مرستو له لیستونو وباسي او ارسولو چې د غذایي موادو مرستې هم راکمې کړو.
هغه زیاته کړه هغه کورنۍ چې په ژمي کې د مرستو لپاره غوره شوي په میاشت کې یو وار غذایي مرستې ترلاسه کولی شي. د خوړو نړیوال پروګرام په نومبر میاشت کې ویلي و چې په ټول افغانستان کې د ژمي پر مهال د ځانګالو کسانو د لاسنیوي لپاره 400 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. د کډوالۍ نړیوال سازمان هم وایي چې په افغانستان کې اکثریت وګړي د ژمي لپاره اړتیا وړ امکانات نه لري. په افغانستان کې د دې سازمان عمومي مشر امی پاپ په هغه ویډیو کې چې پرون د دې بنسټ په ایکس شبکه کې خبر شوی ویلي په افغانستان کې د اړو کسانو لاسنیوي ته ژمن دي خو د بودیجې له کموالي سره مخامخ دي. په افغانستان کې زیات کسان وایي د سږ کال ژمي ته حیران دي چې څنګه به یې تیروي. د کابل اوسیدونکي بخت بیبي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دا دوه کاله شو چې امام دا یو چیغه ده چې نه سندلۍ لرم، نه بخاری، نه چرۍ، نه د خسو کمایي لشته ده، حتی د سندلۍ ایله زه نه لرم چې زه به سندلۍ کېښودلی شم. خپله اوس مریضه یم، بچان مې مریضان دي، ټول مریضان دي، د یوې نقصې دوا درک نه لګېږي، نو زه به چرۍ، بخاری یا سندلۍ د کومې وجې نه کوم. د هېڅ شي غیر له الله له هیلې له نوره هېڅ هیله م نه لرم.
ملګرو ملتونو مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې تر 9 میلیونو ډیر کسان بشري مرستو ته اړ دي. له پاکستان، ایران او نورو هیوادونو د بې اسناد افغان کډوالو د ډلیز اخراج له کبله په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات سوی دی. په تیرو 2 میاشتو کې په سلګونو زره کسان یوازې له پاکستانه افغانستان ته ایستل سوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری ویلي زیات افغانان له پاکستانه په داسې حال کې ایستل کیږي چې هیڅ ډول امکانات نه لري او ځینې نه پوهیږي کومو سیمو ته ولاړ سي، ځکه نه سرپناه لري او نه هم د کار زمینه ورته برابره ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلیرویش ساعته.
لکه چې په تورخم باندې د تګ راتګ لپاره ان له مزدورو او کارګرو هم د ویزې او پاسپورت غوښتنې کیږي، هلته ځایي مزدوران وایي چې دوی له سختیو سره مخ دي. د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت د یو شمېر پاکستاني مزدورانو پاسپورتونه له ځان سره ساتلي دي. په دې اړه باندې له سیمې فرهاد شینواری رپورټ لري.
د تورخم د مزدورانو اتحادیه مشر فرمان الله شینواری مشال ریډیو ته وایي چې ځایي مزدورانو سره دواړو خواو ته زیاتی روان دی او اوس یې پاسپورټونو جوړولو باوجود هم څوک کار ته نه پرېږدي.
افغانستان په تورخم کې کمیسار هغه په امر باندې که چا سره د پاکستان پاسپورټ دی، کوم کارګرانو سره اخیستي، د سره اوس په قبضه کې دي، د سره پراته دي. مطلب دا چې مزدور نه کارګر نه پاسپورټ واخیسته د لاس او پښې بالکل وہ تڑلے او دا بندی کڑا تو کرخ دواڑ وڑ ہوتا ډیر ستونزې او مشکلات دي. دی پلو چکم ایپ سی دا لیا کسٹم والا دی تا مزدوران ډیر زیات تنگئی او دا وس کوم مزدوران چې دی دوی با سپرلای سرم گنڈی وټی وړې افغانستان به ځان سره شیمپو، صابون، دا سی راخت، چاکلیټ، بسکټ دا به ځان سره افغانستان نه پاکستان لراوړو، پاکستان به دا دال، ګوڑا، بورا دا به افغانستان لراوړو. نو وس
د افغان ترانزیت ټریډ یو سوداګر کلیم الله وایي چې دا مهال په تورخم کې د تګ راتګ سختۍ او لوجې په زرګونه ځایي مزدوران بې روزګاره شوي.
پاکستان طرف ته ایف سی، هغه طرف ته افغانستان طرف ته طالبان، نو دا دواړه یې چیړي، نو ډېر یو لژوند سخت کړی دی او دا چې دي کنه دا ډېر غریب خاندانونو نه تعلق ساتي، روزي روټیا هندي لاس ګنډ دین روانې شي، دوی لاس ګنده ویسي، روپې وګټي او ماخام لکور او بچو لپاره وړه او دا په پیدا کا. نو د دواړو هوادونو اعلی چارواکو ته زمونږ دا اپیل دی چې مهرباني وکړي چې د خلکو باندې رحم وکړي چې لږ اسانتیا ورته پیدا شي او لږ اساني طریقې سره خپل ګنده غوټه وړي او روزي روټي پیدا کوي حلال طریقې سره.
یو اندازې مطابق په تورخم کې خواوشه شپږ زره مزدوران کار کوي. پاکستانی مزدورانو نه د پاسپورټونو ایسارولو په موضوع د تورخم هغه غاړې ته طالبان حکومت کمیسار مولوی عصمت الله سره رابطه وکړه، خو دوی په دې مسله باندې ثواب رانه کړ. د لنډ کوتل مرستیال کمشنر ارشاد مومند دسمبر په 20 نیټه مشال ریډیو ته په یوه لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې د ځایي مزدورانو غوښتنې په رسمي لیک کې راوستلې او په دې باندې با د تورخم سرحدي ځواکونو او هغه غاړي واکمنو طالبانو سره خبرې وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته.
نور بس دی،
شکست سکوت،
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بس د تشرغ لاست زملالی بشریم د دی خبرونی تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخوري د شوزو پر پوهنتون د طالبانو د بندیز یو کال کیږي او تر شپږم ټولګي پورته د شونځیو د تړلو شاوخوا دوه کال او درې میاشتې کیږي. طالبان تر اوسه ولې نه دي توانیدلي چې د افغانانو غوښتنه ومني او د ښځو پر مخ د لوړو زده کړو دروازې پرانیزي. اوریدونکو، پر دې موضوع باندې نن خبرې کول خپلو میلمنو است. پر دې موضوع به د خبرو لپاره نن د ښځو د حقونو فعالانې اغلې ممتاز یوسفزی، اغلې فروزان داودزی او اغلې تورپیکی مومند خبرې کوي. دوی درې سره له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوي دي. تاسو درو سره ته ډېره مننه کوم چې وخت مو وایستې او په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون کوئ. لومړۍ پوښتنه اغلې ممتاز یوسفزی، ستاسو څخه کوم چې د پوهنتونونو د بندېدو هغه د یو کال پوره سو او د ښوونځیو د تړل کېدو هم تر شپږم ټولګي پورته شاوخوا دوه نیم کاله کېږي، ستاسو په نظر د افغانانو دغه غوښتنه چې باید د لوړو زده کړو دروازې پر نجونو باندې بیرته پرانیستل سي ولې طالبانو تر اوسه نه ده منلې؟
السلام علیکم تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته، خدای دې تاسو جوړ روغ صحتمند اوسئ. تقریبا دوه نیم کاله شو چې مکتبونه ټول بند، پوهنتونونه بند، او تاسو وینئ چې ډېر کسان دغه د افغانستان نه دوی راوځي، ځکه چې تحصیل مکمل بند شو، مکتبونه، پوهنتونونه، او حداقل چې اوس دوی پوهنتونونه بند کړی ده، وایي چې موږ نصاب وبخښئ، مکتبونه بند شو یو مدت لپاره چې موږ نصاب، تغییر ورکوو. دغه دوه نیم کال کې دغه نصاب دوی تغییر ورنکړ، دا یو خبر ده چې دوی کوي. حداقل درې کاله دته کم درې کاله شو چې دغه د دې جبران خساره څوک ورکوي؟ یو نام یو ماشوم پیدا کیږي درې کلن کیږي، ماشوم چې کله چې تولد شي هغه درې کالو کې هم په خبر راځي هم په پخو راځي. تاسو فکر وکړئ چې درې کاله یو دغه د جنکان عمره وخت تیر شو او دوی بدون د تحصیل پات شو، او امارت اسلامي تر اوسه په دې کې توجه یې ونه کړ چې حداقل دوی دې ته مهمه، ډېره مهمه خبره ده. په افغانستان کې په یو جامعه کې او مملکت کې تحصیل ډېره مهمه ده، د هر څه نه مخکې باید دوی د دې هغه تدابیر باید نیولی چې یا نصاب تبدیلوله یا هر څه کوله، باید دوی هر څه مخکې د دې غیب باید کوله چې نصاب یا حداقل جنکیان لپاره دوی خو یو مدرن مدرسې خو باید جوړوله چې حداقل دوی مدرسې ته لاړ شي درس ووایي. او ډېر کسان دغه مکتب درس مونه لږ شوی ده، هېر شوی ده، ډېر کسان خط قلم چې زه به هغه مونه هېر شوی ده. فکر وکړئ، ډېر کسان چې وایي چې تحصیل آنلاین صحیح ده، تحصیل آنلاین څه ګټه لري؟ دوی خو حداقل باید انټرنیټ په لاس ولري. افغانستان اوس فلحال فقر کده، بیچارگی کده، ډېر کسان انټرنیټ هم په لاس نه لري چې انټرنیټ استفاده وکړي او د دوی خپل تحصیلات آنلاین ادامه ورکړي. یعنی څونه ستونزې، مشکلاتونه، او اوس هم دغه د شپږم ټولګي وخت خلاص شو او ټول جنکان ناامیده، ټول ناامید شو، ځکه چې وام صرف لاس اوس هم مکتب بند دی. او فکر نه کوم چې دوی تر اوسه هم تر اوسه تصمیم نه نیولی چې مکتبونه دوباره باید خلاص شي. زه فکر کوم چې دا شاید نور هم ادامه باید ولري، ځکه چې داسې امیدواري نشته. نو حداقل امارت اسلامي باید ډېره زر تر زره دې باندې باید دوی غور وکړي.
ډېره مننه اغلی یوسفزی. اغلی داودزی، ستاسو څخه بل پوښتنه کوم. په داسې حال کې چې د نړیوالو هم همدغه غوښتنه د ملګرو ملتونو په بیا بیا ویلي دي چې د نجونو لوړو زده کړو او همداراز تر شپږم ټولګي پورته زده کړو ته باید پام وسي او طالبان باید د دوی څخه دغه حق وانخلي، ستاسو په نظر د نړیوالو فشارونه چې دوی شایي پر طالبانو باندې راوستلي ولې نتیجه نه ده ورکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. حتی از مخاطب تا محترم و ملمنو تموما سبتا دکتر سری یوسفزی سبتا محترم و آوریدون کو تخبل سلامون آورندی کن. بعض مسائل دستی چه مونگا ضرورت دیتا لرو چه پاقی باید فکر روشی او آقی دپارا یو تخل زلم شی، اما بعض مسائل دستی چه آقا اشد ضرورت دیوی طولنی دیوی ملکی، نو پاقا بنده مونگا زفکر کم هست دلائلو تا ضرورت نلرو. در افغانستان که در خزو در تعلیم موضوع هم دستی، یو موضوع دا چه هغه لومړنی موضوعات نه ده چې دې ته باید په جدي شکل توجه وشي چې متاسفانه تر دې دمه نه د نړیوالو د خوانه او نه د داخلي حکومت د خوانه دا توجه شوې ده او کېږي، ځکه که چېرې د نصاب موضوعي یا هر موضوعي هغه سبب د دې نه شي کېدی چې د نجونو پر مخ باندې مکتب دروازه وتړل شي. په دې معنا نصاب کې تغییر راوستل یا نصاب ابدیتول دا خو یو عادي موضوع ده، یو موضوع ده چې همیشه په ټولو ملکو کې د په عادي شکل باندې مخ ته ځي. نو افغانستان هم جمع د نور ملکو کېدای شي دا په منظم شکل مخ ته تلل وه او د نجونو د مکتبو دروازې تغییر راغلی و چې متاسفانه داسې یو څه ونه شول. او تقریبا موږ دوه کاله نه اضافه د دې شاهدان یستو چې مکتبو دروازې تړل شوي او هر ورځ د خلکو سره یا د ملت سره د دې وعده کېږي چې مکتبو دروازې به خلاصېږي، اما دا چې کله د دې جواب متاسفانه د هیچا سره نشته. او د نړیوالو ټولنو د سمه ده چې نړیوال ټولنې په دې برخه کې خپل غږ پورته کړی، اما نظر پرې چې دا یو عادي موضوع نه ده او یو جدي موضوع ده، د یو مملکت د سرنوشت موضوع ده. دلته د نجونو د تحصیل موضوع یوازې د افغان ښځو موضوع نه بلکې د افغان ټولنې موضوع ده، او که د ټولنې نه مخته ځو د یو مملکت تاریخ خواته د ټول نړۍ لپاره خطر واقع کېدای شي. نو په همدغه اساس باندې زموږ ګیله دا ده چې نړیوالو هم هغه شکل چې باید د افغانانو ملاتړ کړی او د افغانو ښځو په ملاتړ یې غږ پورته کړی او نه دی پورته شوی، چې دا غږونه په عمومي صورت باندې د یو راپور او د یو ګزارش په سطحه وي، چې دې ګزارشاتو تر نن ورځې پورې متاسفانه چې هیڅ نتایج هم نه درلودل نه لري.
مننه آغلی داودزی. آغلی مومند، ستاسو په نظر باندې کله چې ټول خلک په یو رغ باندې له طالبانو څخه همدغه غوښتنه کوي چې باید افغانستان د نیمایي نفوس دغه حق ورکړي چې باید ښوونځي پرانستل سي خو دوی ور باندې غوښ نه نیسي، ستاسو په نظر د دغه لامل څه دی؟ ولې شای طالبان پر همدې خبره باندې ټینګ وي تر اوسه پورې چې اول یې ویلي و چې تر امر ثانی پورې به دوی ښوونځي بند پاته کړي وي، خو دا دی اوس دوه نیم کاله پوره کېدو کې دی خو تر اوسه پورې ښوونځي پرانستل سول او بیا یې په هنتونونه هم پسې وتړل چې اوس دا د یو کال پوره سو.
زه هم خپل سلامونه نیکه وړاندې کوم د ګډونوالو سره تاسو ته درنو اړیدونکو ته. د دې دلیل مونږ هم واضح نه دی دغه پوښتنه چې تاسو کوي، تاسو باور کوئ چې د افغان هر وګړي هر کورنۍ د هر زده کوونکي دا پوښتنه ده چې دا څه دلیل ده؟ ځکه چې خپله تعلیم تحصیل د یو انسان د بنسټیزو حقونو له جملې څخه دی، دا که نارینه وي او که ښځینه وي. نو بیا زموږ په ټولنه کې ګوري چې د هلکان پر مخ ښوونځي وازې، یعنی که کوم لویه پرابلم وي، ستونزه وي، امنیتي مسایل وه، یا بله فرهنګي مسله وه، نو باید مکمل بند وي. دا چې په تفاوت سره د په عین شرایطو کې په عین وضعیت کې د الکانو پر مخ خواندي پاندل نواز دی او د نجونو پر مخ باندې د دې نه معلومیږي چې دا یو جنسیتي تعبیز دی، یو یو په ټولنه کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی دی او د ښځو خاص د ښځو په مقابل کې دغه تاوتریخوالی په مخ ځي. نو دا هرې ښځې ته سوال دی، هرې جلۍ ته سوال دی چې ولې په څه ګناه او په څه دلیل په یو هیواد کې د دوی پر مخ د تعلیم هغه اسلامي هیواد کې چې خپله د اسلام په شریعت کې تعلیم په ښځو فرض ګڼل شوی او په ټول د اسلامي تاریخ کې یا د اسلامي هیوادونو کې یوازینی هیواد دی چې هلته اووه پنځوس اسلامي هیوادونو کې فکر کوم یوازینی هیواد دی چې دلته نجونو تعلیم په وړاندې دغه بندیزونه او دا محدودیتونه شته دي. نو دې خاطر باندې زما په نظر باید په دې ډېر عمیق غور وشي، لکه دوستانو چې وویل باید دې ته خاصه توجه وشي. یو ورځ د تعلیم او د تحصیل ځای کېدل په کلونو بې ته هغه نه جبران کېږي او هغه خلا فاصله او تشه چې منځ ته راځي هغه څنګه نه هغه نجونې چې تحصیل نه لرې پاتې کېږي څنګه غټېږي، دوی دې په خپل مشمین سن کې دي هغه خپل زده کړې باید وکړي او په هغې سن کې باید فراغت ترلاسه کړي، بیا پوهنتون ته شامل شي. همداسې تاسو ګورئ چې بعضې اصول شته دي په ښوونه او روزنه کې چې مثلا څنګه ټرین کړئ چې یو متعلم باید په دې سن کې شامل د ښوونځي شي، په دې سن کې فارغ شي، اتلس کلنۍ کې بیا پوهنتون، بیا مثلا تر دېرش کلنۍ پورې، پنځه دېرش کلنۍ پورې نه پورته نور تحصیل ته نور اجازه نشته. نو متاسفانه دغه دوه کاله دوه نیم کاله پسرلي پورې درې کاله کېږي چې دغه نجونې همداسې خپل فرصت د لاسه ورکوي. نو بلاخره دې د راتلونکي کې څومره زیات متضرره کېږي، څومره زیات د دې د هغه پر روحو پر روانو او په فکري وضعیت باندې ډېر بد تاثیرات لري، او خصوصا بیا د ښوونې او روزنې پروسه مسلسله پروسه ده چې په مخ ځي. کله چې په دې کې بندش راځي هغه زده کړې نیمګړې پاتې کېږي، هغه فکر او دغه بلې خواته کېږي، دا څه چې یاد دي هغه هم د بین نه ځي، د دوی د یاد وځي او نور خواته فکر کېږي. اوس موږ ګورو چې هغه نجونې چې زیاتره د ښوونځۍ نه پاتې دي، زیاتره په کم سن کې یا ودونه کړي یا مثلا مهاجرتونه وکړل، نور هېوادونو ته مهاجر شوي. چې هلته ګورو چې په څونه مشکلات او په څونه تاوتریخوالو دي مخ دي جبري نه دي وکوچېدل. زیاتره هغه کورنۍ چې د خپل اولاد د تاثیر په خاطر، خاصتا د نجونو تاثیر په خاطر ګاونډۍ هېوادونو ته تللي وو. نو دا خپله یو لوی درس، یو لوی سبق دی چارواکو ته چې دوی پوه شي چې که چېرته په هېواد کې ورته دا زمینه مساعده وي او دوی په خپل هېواد کې وشي کولی چې اولادونه یې تحصیل ترلاسه کړي، خو البته دومره سختې او هغومره ذلت او خواري کاږي چې په نورو هېوادونو کې به په دې مشکلاتو ژوند کوي او بالاخره به داسې منفي وضعیتونه ورسره کېږي. نو دا خپله باید چارواکي په دې پوه شي او دومره زموږ خلک مجبوره نه کړي چې دوی د اولاد د تحصیل په خاطر هېواد پرېږدي یا د مهاجرت مخه ونیسي یا مثلا د هېواد د ملت او د دولت تر منځ واټن ایجاد شي او نارضایتي ایجاد شي. اصلا یو دولت که غواړي چې پرمختګ وکړي، راتلونکی ولري، دوام وکړي، باید د ملت رضایت ترلاسه کړي، د ملت مشروعیت ترلاسه کړي او خپله د ملت تر شا ودرېږي. که چېرته اوسنی نظام دغې مسلې ته چې ډېره مهمه او حیاتي مسله ده پام وکړي، دوی به خپله خپل دوام او خپل راتلونکي ته پام کړی وي. نو ډېره شدیده غوښتنه زمونږ د ټولو هېوادوالو، د ټولو کورنیو، خاصتا هغه ښځینه چې د ښځو د حقونو په برخه کې فعالیتونه کوي، د دوی غوښتنه ده. بار بار مونږ مجلسونه، میټینګونه، غوښتنې کړي دي چې دغه محدودیت رفع شي او زر تر زره د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې او د پوهنتونو دروازې پرانیستل شي.
مننه اغلی مومند. اغلی یوسف زیستاس پام یو راپور تر اړوند افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اتمبایوا ویلي دي چې دوی د هغه څه د تایید په لټه کې چې ویل کېږي طالبان د هر عمر نجونو ته په دینی مدرسو کې د تعلیم اجازه ورکوي. دې پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه د راپور ورکولو پر مهال وویل چې تر اوسه مشخصه نه ده چې مدرسې څه اصول او مقررات لري او معیاري تعلیمي نصاب لري او کنه، او عصري علوم تر کومه حده پورې دوی خلکو ته وړاندې کوي په دغو مدرسو کې. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې کله چې د نجونو او هلکانو درس له مدرسو څخه سي د ښوونځیو پر ځای، ستاسو په نظر کومې هغه اندېښنې له دې کار سره تړل دي؟ څومره امکان لري چې مور او پلار مدرسو ته د خپلو لونو لیږلو ته زړه ښه کړي؟ بلې خوا ته د نصاب برخه ده چې نصاب به څه ډول وي، او ستاسو په نظر په دې اړه آیا اندېښنه شته چې دا نصاب به څنګه نوی کېږي او کوم بورد به پر دې موضوع باندې کار کوي؟
تقریبا مونږ څه باندې دوه نیم کاله شو چې د یونما سره او د ملګرو ملتو کسان چې د افغانستان کې کار کوي مونږ ډېره جلسه مو درلوده، او موږ هدف دا او چې تر دوی باید پر طالبانو باندې فشار راوړي چې حداقل فلحال مکتبونه بند دي، حداقل دوی دغه د مدرسو نه مدر مدرسو نه باید دوی استفاده وکړي، حداقل جنکیان هوکوی چې لاړ شي درس وایي، د درسونه چې دوی دونه لکه دا لس کاله، دولس کاله، یا اته کاله، شپږ کاله، وبخی اوه کاله، اته کاله، دوی وایي دغه ور نه هېر نه شي. مدر مدرسونه جوړ شي، هغه د مکتب درسونه په دغه مدرسه کې دوی ته کې زده کړه ورکړي. نو داسې زه نه وایم چې طرفدار، داسې نه یم چې وایم مدرسه باید دي، مکتب باید نه، مدرسه ځانته دی او مکتب ځانته یو هغه مرجع ده چې باید
هلته خو تقریبا ټول نصاب تدریس کیږي. نو چې دوی داسې هدف لري چې باید مکتب نه وي مدرسې هم دا ځینې کسان داسې نه غواړي چې اولاد مدرسې ته لاړ شي، دوی وایي چې باید مکتب شروع شي، مکتب نه باید دوی استفاده وکړي. خو شرایط فعلي کې خیر د مشکل نه ده چې اوس طالبان حداقل وکولی شي چې دا دروازه د مدرسې یا د مکتب د جنګیانو په مخ کې باید خلاص شي، حداقل د دوی وخت باید ضایع نه شي. دوګورې روزانه په افغانستان کې بې سواري څومره زیاتېږي، بې سواري ده، بې ثباتي ده، فقر، بیچارهګي. اوس دغه موږ فقر چې زیاتېږي، علت اساسي خبره چیرې ده؟ د بې سواري ده. کله چې یو مملکت پیشرفت کوي، کله چې یو مملکت سوادي همدونه اندازه اقتصاد هم زیاتېږي، موږ اصلي اساسي ده چې موږ مملکت بې سواده پاتې شو. دا یو کال نه مخه مومن صاحب ولې چې دوه نیم کاله تقریبا 15 کاله شو، فکر وکړئ چې دوه کاله کورونا وایرس بو، مکتبونه بند، او درې دوه نیم کاله تقریبا شک میشه دغه تحولات سیاسي چې امنیت ډیره خراب و، تمام ورځ انتحاري و انفجار، مکتبونه کله رخصت کله بند، بیا پس تحولات سیاسي دغه دوه نیم کاله، دغه مثلا 15 کاله شو چې د جنکیان مکمل د مکتب نه وروسته پاتې ده. و صد اقل دوی دونه خدای تعالی دروازه په دوی د مکتب دروازه دوی باندې بند کړی نه ده. نو انسان ولې بند کی؟ خدای تعالی هم جنکان ته هم مالکان ته د تحصیل اجازه ورکړی ده. نو ولې تقریبا یو کال صحیح ده، اول کال چې طالبان راغی مون قبول درو چې امنیت صحیح نه و، تر څو چې د امه ټول خبرې تنظیم شو، یو مدد د روزو کې چې نظام تغییر وکړ، یو کال خیر مونږ قبول لرو چې مشکلات مستونزې په جامعه کې و، او دوام کاله خو باید مکتبونه باید شروع کړي. فکر وکړئ، دوه کاله هم تېر شو، دوه نیم کاله هم تېر شو، زه مطمئنه اوس هم مونږ داسې امیدواري نه لرو چې دا نوی کال هم دا شروع شي، ځکه چې د دوی طرف نه کوم هغه امیدواري نشته. حداقل دوی نه یادوي په خپلو مرکو کې مثلا د وزیر صاحب د معرف یا نور کسان مشرانو داسې نه وایي چې دغه نوی کال مونږ مکتبونه شروع کوو. دا لوی ستونزه ده. یو جامعه چې تحصیل پکې نه وي، هغه مملکت مکمل کمزور دی. اوس موږ افغانان مکمله د هر لازم موږ کمزوری یو، هم د تحصیل لازم کمزوری، هم د اقتصاد لازم کمزوری یو. تمام ورځ موږ کسان څومره مهاجر کېږي، تاسو فکر وکړئ چې هر کس نه پوښتنه کوي چې اوس فلحال افغانستان کې همن راغلی، وایي زه همن څه کومه، ما اولاد بې سواده پاتې شو. اوس بل دنیا مملکتونه چې خلک لاړ شي، اولاد په کوم اړتیا راځي د ټکنالوژي سره پیښه شوې ده، او دینه کسان موږ افغانستان تر اوسه په ټکنالوژي باندې بلد نه ده، ځکه چې دل نه پاتې شو.
ډیر زیات مننه اوریدونکو، تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوریدئ. د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس تی روانه ده. زموږ ملمنی اغلی ممتاز یوسفزی، اغلی فروزان داودزی، او اغلی تورپیکی مومند را سره دي. پر دې موضوع خبرې کوو چې د شونځیو دروازې تړل سوي دي، او د پوهنتونونو د بندېدو یو کال پر اسوخو طالبانو تر اوسه په دې اړه باندې افغانانو غشتنې نه دي منلي، او لاملونه یې څه کېدای شي. پر دې موضوع باندې خبرې کوو. اوس هم ګورم چې جلالوف صاحب وای چې یو اوریدونکو را سره دی، هغه به راواخلو، بیا به بیرته ملمنو ته ورسو. مهرباني وکي، ازادي رادیو ده.
سلام به شما خانم بشیر، خدمت تمام مهمانای گرامی شما، همچنان یک سلام خاص تقدیم همکارا و همه شنونده عزیز که ما رحمین الله از طریق رادیو آزادی میشنوند.
بله، ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. که تاسو غواړی چې خپل نوم یاد کړئ ووایست، او که نو خپل تبصره یا پوښتنه وکړئ. مهرباني.
بسیار تشکر. عبدالله هستم، از کابل به تماس شدیم.
عبدالله صاحب، ډیر مننه چې تاسو وخت وایسته او موږ ته مو زنګ ووهه په د موضوع په اړه باندې. مهرباني.
بسیار تشکر. موضوعی بود که خب چرا طالبان مردم را قانع نساختن تا بالا به خاطر مکاتب یا به خاطر پانتون ها؟ ببینید، زمانی که ما اگر بالای موضوع بحث میکنیم، سوال میگرده که اینها بحث را ربط میتن به موضوع شرعی، که دقیقا همه افغان ها با ما موافق هستن. ما مطمئن هستم که موافقت میکنن. موضوع شرعی، اگر ما این موضوع شرعی بدانیم و این ربط بدیم به موضوع شرعی، دقیقا ما تهمت بسته کردیم بالای شریعت، ما تهمت بسته کردیم علی عزب الله بالای قرآن و حدیث، در حالی که در قرآن، در حدیث، در اجماع امت ثابت است. الله متعال در قرآن کریم میفرماید، میگه بسم الله الرحمن الرحیم، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا برابر است کسانی که میدانند و کسانی که نمیدانند؟ در حدیث رسول صلی الله علیه و آله بیان میکنند که طلب العلم فریضه علی مسلم و مسلمتین. دقیق قسمت ما از این نتیجه گیری میکنیم که قطعا
علم و دانش بر هر زن و مرد مسلمان فرض است. پس مسئله ای را که شریعت به ما اجازه داده، مسئله ای را که دین به ما اجازه داده، این ما به شریعت وابسته کردن دقیقاً ظلم کردیم ما. پس گفته میتونیم که این مشکل شرعی نیست، مشکل فرهنگی جاهلانه است که در اثر بیسوادی و جاهلانه البته گفته میتونیم که بسته میشه و در صورت جاهلیت این تصمیم گرفته میشه. و ما فکر میکنم که هیچ ربطی به شریعت نداره و اینا زمانی که بشریت رب میتن مشکل دیگه جای است.
ډیر زیات مننه شاغلی عبدالله چې تاسو زموږ سره خپل نظر شریک کړی. تاسو د نظر په اړه باندې به زه د میلمنو څخه هم پوښتنه وکړم، او اوس هم د ځینو نور اوریدونکو چې موږ ته خپل پیغامونه را لېږل د هغوی ژغونه به واورو پر دې موضوع باندې، او بیا به بیرته له میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو. لومړی به د اول اوریدونکو ژغ واورو.
د ښځو زده کړه د ټولنې لپاره ډیر اهمیت لري. په ټولنه کې عموما یوازې د نر په زحمت او په مانوي قدرت باندې پرمختګ نه سي راتلای، بلکې کېدلی سي چې د ښځو په وړتیا او د مانوي قدرت په کارولو سره، د خلاقیتونو او د نوښتونو په استعمال سره د ټولنې پرمختګ تکمیل سي. عموما د ښځو زده کړه چې د یو اړخ څخه کمر وګورو، د ښځو زده کړه د ښځو لپاره ډیره مهمه ده، ځکه چې د ټولنې عموما نیمایي برخه ښځې دي، او ښځې څو ډوله مشکلات لري، ځینې عام دي ځینې خاص دي. خاص مشکل یې هغه دی چې یوازې ښځه د ښځې مشکلونه حلولی شي، او خاص یې کېدلی شي نری هم ورحل کړي. مثلا په صحیح برخه کې د ښځې د ولادت مسله ده، د ښځې د ځینو مریضیو مسایل دي چې دا د ښځو لپاره خاص مشکلات دي، بې له ښځې نه شي حلولی. یا هم په حقوقي برخه کې د فامیلي مسایلو په اړه باندې ښځه کېدلی شي چې خپل مشکل یوازې ښځې ته وویل شي، نو هغه نه شي کولی چې نارینه هغه مشکل ته رسیدګي وکړي. بله مسله دا ده چې د ښځې ونډه په پرمختګ او په تعلیم او بلاخره د ټولنې په ټولنه کې د کار کولو په اړه باندې هم ډیره مهمه ده، ځکه چې هر فامیل په اوسني وخت کې یوازې د نارینه وو په معاشات او د نارینه وو په کار کولو سره نه سي کولای چې خپل کورنۍ وچلي، بلکې ښځې د خپلې وړتیا له مخې څخه کېدلی سي چې شاید ولري او بالاخره د کورنۍ په چلولو کې مؤثر تمام سي. نو په کل کې ویلای سو چې هغه تمدنونه چې یوازې د نارینه وو د خوا څخه رامنځته سوي دي هغه نیمګړی دي. که چیرې په افغانستان کې یوازې نارینه په پرمختګ په کارونو کې کار وکړي، دا نیمګړی دي بیا هم، ځکه چې ډېر داسې مسایل شته چې هغه د ښځو د نقطې نظر څخه باید تیر سي، او بالاخره ښځه په هغه کې د تغییر راوستلو وړتیا ولري. نو د افغاني ټولنې لپاره د ښځو زده کړه ډېره مهمه ده، د هرې ټولنې لپاره مهمه ده. دا چې په افغانستان کې ښځې د تعلیم څخه د تحصیل څخه بې برخې شوي دي، دا په آینده کې ډېر لوی لوی مشکلات راپیدا کوي، او بالاخره د ټولنې د پرمختګ توازن له منځه وړي. نو که هر څومره د ښځو د تعلیم او د تحصیل دروازه ژر خلاصه سي، په هماغه اندازه باندې د افغاني ټولنې د ثبات او پرمختګ لپاره مؤثر تمامېږي.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. زملالی بشیر مو د دې خبرونه تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. تاسو اوس هم د یو اوریدونکو غږ واورید چې د نجونو د زده کړو په اړه باندې خپل نظر څرګنداوه. اوس هم ورځو یو اوریدونکو پر لاین دی، د ټلیفون هغه به راوخلو بیا بل ملمنو سره خبرې وکړو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
سلام علیکم، زه محمد جمع افغان د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ سره پاړي کوم.
افغان صاحب مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلې دی. د موضوع په اړه باندې که تاسو غواړئ چې خپل نظر وایست، او که کومه پوښتنه زموږ د میلمنو څخه لرې هم مهرباني وکړئ.
اول خو تاسو میلمنو او د ازادي راډیو ټولو اړین کارکوونکو ته نیکې هیله او سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم سلام او ډیره زیاته مننه. مهرباني که تاسو خپل تبصره وایست.
امر خدا واه د انجینر مکتبونو په انتن نه لاس زکه چې موږ اړتیا وو زړه ترته لرو، او موږ هم نه کاک خو به خستانو
ش تاسو په ځای کې د اول څخه تاسو هدف دغه دی چې د مخکنی جمهوریت نظام د وخت څخه لا تر اوسه پورې شونځي نسته د انجینر د پاره.
و په هغه وخت کې نو شتیر نظام وسم صدا مدرسې را ځای از موږ به هلمند ولایت چې دا جګړه ځپلې هم دی، دا نور د القان مکتبونه چې دی هغه لا په ولسوالي ودای ځای کې په اکثر ځای کې هغه لا نسته.
ش افغان صاحب دغه شونځي چې تر اوسه پورې نه و د دغه علت څه ویل کېدی چې پر شونځیو باندې حمله کېدلې نجونې د امنیت په خاطر باندې نه سوای تلای مکتب ته که خلکو خپله ږغ نه دی پورته کړی؟
خلک خپل ږغ پورته کوي خو داسې څوک نشته چې ږغ یې واوري. او بیا هلمند ولایت چې دی او ځپلې ولایت دی جګړې ځای هم و اوس انشاءالله پر کراره سوی دی نو جبا د بیا ګورو.
ش تاسو په دې نظر یاست چې د یوازې د امنیت ترڅنګ یوازې امنیت کافی نه دی، د دې ترڅنګ خلکو ته باید د سوکالی او ښه ژوند په خاطر باندې او د افغانستان د ښه راتلونکي په خاطر باندې ښوونځي هم پرانستل سي چې نجونې او هلکان وتوانېږي چې درس ووایي او په راتلونکي کې ښه ښه کارونه وکړي؟ همدغه ستاسو غوښتنه ده که نه؟
بلې، او یو ستاسو د تخنیکي همکار هم غوښتنه لرم.
مهرباني وکړئ تخنیکی همکار مستاسو ژغ اوري
دغه د سار څخه تر د مازیګر پورې ازادي راډیو شو صفه او خدای غرمه د 12 بجو د ټال او ټال خبرونه چې دغه خبرونه راشي بیا ډیر کمزور شي په جهاري بیا ژغ ورک شي.
ش دا خو د تخنیکی همکار ستونزه به نه وي، د څپو ستونزه به وي، موږ به دغه د ځان سره واخلو، دا ستاسې اندېښنه او د حل کولو هڅې به یې وکړو. افغان صاحب ډېره مننه، او تاسې او نور اوریدونکو ته ویل غواړم چې د سبا د ټال او ټال خپرونه به په ژوندۍ بڼه باندې تاسو ته د یلدا د شپې په اړه باندې وړاندې سي، او تاسو کولای سئ هغه ته بیا تلیفون وروکئ او لیمه سپېڅلې به دا خپرونه پر مخ وړي. د دې ترڅنګ به زموږ همکار قادر جلالوف ستاسو ژغونه اخلي. مننه، ډېر مننه ستاسو څخه چې زنګ مراوه هلی. اوس هم ورځو یو بل اوریدونکي ته، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم مرغ جان، خوب هستین؟ شما خوب هستین؟
تشکر بسیار زیاد که شما بر ما زنگ زدین. تاسو خپل نوم که غواړی چې وی وایست مهرباني وکړئ، او که نوم ویل نه غواړی خپل نظر ووایست.
زنده باشین، تشکر. من زهرا هستم. اگر اجازه شما باشه من میخواستم که دری صحبت کنم.
مهرباني وکړئ زهرا جانې، دغه د اصلا د شوزو د نظر څرګندولو د پاره یو پلیټ فارم دی، تاسو کولای شئ چې په دری ژبه باندې خبرې وکړئ.
زنده باشین، تشکر. امل الله جان، بسیار تشکر از شما، تشکر از تمام برنامه های رادیو زدی. من همیشه شنونده هستم. من میخواستم که درباره پنتون ها صحبت کنم که متاسفانه یک سال میشه که پنتون ها برای دختر بسته است، و بیشتر از چندین سال دو سال میشه که مکتب بسته است. و بسیار نگرانی از تمام مردم افغانستان و ما درآینده ها شاید از این خواهد بودیم که افغانستان با کمبود دکتر مواجه میشه. پس مکه روز قبل در گزارش سازمان ملل هم شنیدیم که اینا گفتن که افغانستان با کمبود دکتر و نبود دکتر مواجه هستن. ما از طالبا میخواییم که زودتر مکاتب پنتونا را باز کنند، چون اینا خودشان نمیدن، نمیخواییم که حتی اجازه نمیدن خانم را پیش دکتر مردکی بپست. چطو یعنی مکاتب وقت که بسته میکنن یا که پنتونا بسته میکنن، باید بایندی افغانستان، بایندی دختران افغانستان فکر کنند. یک زن تصدیقه میتونه تمام خانوادش با سواد بسازه و اما امیدوار هستم که روز برسه پنتون ها مکاتب برای دخترها باشه. و همچنان سوالم از مهمانای شما این بود که به نظر شما چرا وقتی که پنتون ها بسته، چرا یعنی همی دخترها نمیرن، خانم ها نمیرن، چرا خانواده هایشان، مردای خانواده چرا یعنی استادگی باره به پشتگی نستاد نمیشه، چرا مبارزه نمیکنه، چرا صدای خدا بلند نمیکنه؟ آیا طالب ها باید به اینا گفته شده
ډیره زیاته مننه زهرا جان، ستاسو پوښتنه مو هم واخیسته او تبصره مو هم. ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ راووهه، او په راتلونکو خپرونو کې به هم ستاسو و نظر ته سترګې په لاره یو. اوس هم ګورو چې که نور اوریدونکي وي، که اوریدونکي نه وي زه به فکر کوم چې جلالوف صاحب وایي چې نور اوریدونکي نه لرو. آغلې داودزی، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم. تاسو د افغان صاحب یو اندېښنه واورېدل، دوی ویل چې اصلا د هلمند په مرجع ولسوالۍ کې د نجونو دپاره ښوونځي نه و د اولې ورځې څخه، او دا یو د دوی یو ډېر د خفګان ځای یاد کړ. او زهراجانې چې موږ ته زنګ وهلی و، دې دغه پوښتنه وکړه چې نارینه ولې ږغ نه پورته کوي چې خپل د نجونو د لوڼو او خویندو حق واخلي او د هغوی پر مخ باندې د زده کړو لارې پرانستر سي.
البته د خور د پښتنې په حق لا باید وې چې د تعلیم په ایسه کې ترنګ چې مونږه همیشه وایو چې کخزه د تعلیم نه به برخ پات کېږي نه ټولنه متضرریږي. دا یو حقیقت دی. ولی چې که تاسو په یو ښځه باندې تعلیم کوئ په دې معنا چې تاسو په یو ټولنه باندې تعلیم کوئ، خو که چېرې تاسو په فرد تعلیم وبخې په نارینه تعلیم کوئ په دې معنا چې په یو فرد تعلیم کوئ، نو دې سکه ضرور دا دی چې خوندې او ورونه یا ښځینه او نارینه د خپل ملک د استقلالیت دپاره د آبادۍ دپاره مشترکن غږ پورته کړي. اما بیا هم څرنګه چې متسئینو اکثریت ساحو کې زمونږ ورونه شته دی چې هغوی هم خپل غږ پورته کوي، لیکن نظر په بعض محدودیتو مشکلاتو باندې، نظر په دې چې افغانان یو ملک دی، افغانستان چې څلوېښت کاله نه اضافه جنګ ځپلی دی، نور افغانان حقیقتا د جنګ او د تظاهراتو د دې مسایلو نه ډېر زیات خسته دي. په هماغه اساس باندې دوی کوشش کوي، خصوصا هغه خلک چې داخل د افغانستان کې دي، چې د مسالمت آمیز شکل او د مذاکراتو د طریقه دغه مشکل باید حل شي. چې زمونږ توقع هم د اسلامي امارتنام دا ده چې دا د افغانستان داخلي موضوع ده، او څرنګه چې دوی خپل همکاراتو په خپلو خبرو کې ویلي چې دا د افغانستان یو داخلي موضوع ده، او دوی کوشش کوي چې خپل داخلي مشکلات خپله حل کړي. نو شاید ضرورت به دې ته نه وي چې ملت د تاوتریخوالي نه کار واخلي او یا تاوتریخوالي خوا لاړ شي څوک چې دغه مشکل ته د حل لاره پیدا کړي. ځکه افغانستان فعلي حکومت خپل بعضې مثبت نقطې لري، البته د امنیتي لحاظه وضعیت بهتر شوی دی. هغه شرایطو کې چې افغانانو هېڅ امکانات نه درلودل امنیتي وضعیت خراب و، اما بیا هم افغانانو خپلې هڅې کولې، مکتب ته تلل، تعلیم او تحصیل یې کول. نو څرنګه چې اسلامي امارات وایي چې موږ یو مستقل حکومت یاسو، یو اسلامي حکومت یاسو، د یو مستقل حکومت د اقتدار دپاره اولین موضوع یا اولین شرط تعلیم تحصیل دی. که یو مملکت کې تعلیم نه وي، تحصیل نه وي، دغې وګړي په خپلو حقوقو او د نورو په حقوقو باندې پوه نه شي، نو هلته هېڅکله عدالت نشته. نو په یو ځای کې چې عدالت نه و، نو هلته امنیت نشته. په هغه ساحه کې چې امنیت نه و، هلته ژوند نشته. نو بېرته که چېرې مونږ د ژوند ټول خوشبختیانه غواړو، بېرته راګرځو تعلیم او تحصیل لپاره. تعلیم او تحصیل هغه اولینی شرط دی د یوې ټولنې لپاره چې هېڅ بل څه یې بدیل نشي کېدی. مونږ تاسو په آخرینو تحقیقاتو کې په جریان کې استو چې خپله د اسلامي امارت صحت عامه وزیر صاحب ویلي چې مونږ د ډاکترانو د کمښت سره مخامخ یستو، او د ډاکترانو کمښت هغه موضوع ده چې مونږ نشو کولی د خارج نه افغانستان ته ډاکتران وارد کړو. په همدغه شکل باندې سبا مونږ د معلم د کمښت سره مخامخ کیږو. امنیت افغانستان یو سنتي ټولنه ده. هیڅ کله یو کورنۍ چې هغه کورنۍ ښځینه وي، امنیتي هر څومره مشکلات ستونزې نارینه ته اجازه نه ورکوي چې هلته د ښځو د تلاشۍ یا د ښځو سره د مقابل کېدو اجازه ورکړي، او یا هغوی د موضوع مخته بوتلی شي. بنان مونږ امنیتي برخه کې د ښځو دپاره ضرورت لرو، خو که چېرې دغه ښځې تعلیم ونه لري، تحصیل ونه لري، نو مونږ څنګه کولای شو چې یوه خور چې په خپلو حقوقو پوه نه شي، هغې تعلیم نه وي کړی، هغې تحصیل نه وي کړی، هغه مونږ یو امنیتي یا صحي یا تعلیمي ارګان ته معرفي کړو. نو په هغه اساس باندې د تعلیم موضوع داسې یو موضوع ده چې هېڅ بدیل، هېڅ دلیل نه د اسلامي لحاظه مونږ ورته لرو او نه د اجتماعي لحاظ.
ډېره مننه اغلی داودزی، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی مومن، تاسو ته تر راتګ مخکې زه غواړم چې د هغو دوو اورېدونکو ژغونه اول واورو چې موږ ته یې پیغامونه رالېږلي دي او د همدې موضوع په اړه باندې دوی خپل نظر څرګند کړی دی. اول به د دوی پیغامونه واورو او بیا به تاسو ته بیرته راسو. اورېدونکو، تاسې ازادي راډیو اورئ او د نور بستی خپرونه روانه ده.
لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو چې په تیرو شلو کلونو کې په ښوونځي او په پوهنتونونو کې په زیات اندازه نجونې په لیک لوست بوختې وې، خو کله چې طالبان دوهم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، پر افغانو ښځې بېلابېل محدودیتونه ولګول. هغوی لومړی د زده کړو په برخه کې د شپږم ټولګي څخه لوړ د نجونو پر مخ دروازې وتړلې، او وروسته یې په بل حکم کې د ښځینه محصلینو پر مخ د ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو دروازې تړلو امر وکړ، او پسې نور ایجوکیشنل سنترز هم بند کړل. موږ په زیاتې خواري کالولو سره د تی پانزی ته بریالي سولو، خو موږ خپلو وروستیو هیلو رسیدو ته د طالبان حکومت پرې نه شودو. وروسته له هغه چې مکتبونه بند سول او پوهنتونونه خلاص وه، موږ هره ورځ تک د دې ویرې سره وو چې نن به وي که سبا، خو زموږ پوهنتونونه به هم حاکم نظام حتما رابند وي. او زموږ ټولو په زړه کې دا ناامیدي لوېدلې وه چې دا د علم حاصلولو دروازې به زموږ پر مخ حتمي بندېږي، خو د دې ویرې سره سره زموږ د زړه په عمیق کې دا ډیوه بله وه چې پوهنتونونه بند نه کړي او مکتبونه هم شاید برته خلاصي، خو متاسفانه دا ډیوه هم رسوه او زموږ ټول ارمانونه او هیلې د خاورو سره خاورې شوې. موږ د نړیوالې ټولنې زیات ګیلمن او خپایو، ځکه چې هغوی یوازې زموږ د زورولو ننداره کوي او هغوی زموږ د لیک لوست څخه په زور لیرې کول یوازې په سخت ټکو غندي. موږ هغه وروستۍ هیله هم دوی ته وه چې د حقونو کلکه دفاع به مو وکړي، خو متاسفانه د دوی اوسني ټول کارونه د شعار بڼه لري، خو عملي یو قدم هم زموږ د حقوقو د دفاع په برخه کې وانخیسته. زده کړه او تحصیل زموږ انساني، قانوني او شرعي حق دی، او موږ هیڅ چاته دا اجازه نه ورکوو چې دا حق زموږ څخه واخلي، ځکه چې خلک او خصوصا بیا ښځینه ډیر پوه دي او دوی خپل د تعلیم حق هیڅ چاته په هیڅ قیمت هم نه ورکوي. مننه.
لکه څرنګه چې پوهنتونونه او مکتبونه پر موږ نجونې بند سو، وظیفه د هر شی بند سو، اول خو موږ خپله دولس کاله په ډېر زحمات خپله درسونه وویله، کوشش مو وکړل چې یو ښه آینده ولرو، مکتب مو خلاص کړله، نو بالاخره کانکور مو ورکړل کندهار پوهنتون ته هلته په اداره ما پوهنځي کې کامیاب سولم. خو هغه و چې اسلامي امارات راله، نو ما دا پریکړه وکړل چې زه به طب پوهنځي شروع کړم. کنی ما تعداد تصمیم درلود او ډیر خوشحاله وم چې په کندهار پوهنتون کې درس وایم. هغه هم پیل دا چې زموږ اقتصادي حالت هم سم نه و، ځکه خوشحاله وم چې فیس نه ورکوم. خو دا ته په کتو سره چې اسلامي امارات کې داسې دا بند کې، نو طب مې انتخاب کړله او په دا اقتصادي حالت مم سم نه و، په ډیر زحمات مو فیس ورکړل، ډیر کوشش مې وکړل چې خپل درسونه وایم او خپل د آینده لپاره مې دا پوهنځي انتخاب کړل، او چې یو روښانه آینده ولرم، خپل د فامیل لپاره یو څه وکم. نو متاسفانه چې هغه هم پر موږ بند کړل، کسه هم دوی ویلي وو چې باید ایجاب مراعت سي، موږ هر څه کوله، ایجاب مو مراعت کوله، سمپونه مو جلا او د هلکانو څخه، نو بیا هم دوی پر موږ دا هر څه بند کړل.
اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو نور بستی خبرونه روانه ده. تاسو د انجونو د زده کړو په اړه باندې د یو شمیر اوریدونکو ژغونه واوریدل، دوی خپل تفسیر له موږ سره شریک کړي وي چې هغه موږ تاسو ته نشر کړي. د اغلی مومند، زه تاسو څخه دا پوښتنه کوم، اغلی یوسف زی مخکې وویل چې دا په دې نظر ده چې مدرسې هم لږ تر لږه تر تړلو ښوونځیو شې دي، تاسو په څه نظر یاست؟ آیا فکر نه کوئ چې د مدرسو سیستم معیاري نه دی او د نصاب په برخه کې ځینې اندېښنې خلکو څرګندې کړې دي؟ او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روسا تمبایوا د مدرسو او په ځانګړې توګه په افغانستان کې د زده کړو د کیفیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. دوی ویلي دي چې د زده کړو کیفیت اندېښنې وړ دی. آیا تاسو هم په همدې نظر یاست؟ زه فکر کوم چې د اغلی مومند رابطه له موږ سره قطع سوې ده. زما همکار ښاغلی جلالوف په دا بیرته راواخلي او د دې سره به د تلیفون له لارې رابطه قایمه کړي. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. د ازادي رادیو اونیز خپرونه نور بس دی روانه ده. زه ملالی بشریم او د دې خپرونې تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې د شوزو پر پوهنتون د طالبانو د بندیز یو کال کېږي او تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د تړلو شاوخوا دوه کاله او درې میاشتې کېږي. طالبان تر اوسه ولې نه دي توانېدلي چې د افغانانو غوښتنه ومني او د شوزو پر مخ د لوړو زده کړو دروازې پرانیزي؟ اغلی داودزی، ستاسو نظر به واخلم. دی برخه کې چې د اغلی یوسف زی له نظر سره آیا تاسو موافق یاست چې کدا سي مدرسې هم لشتر لژ یو څه غټور سوي د افغانستان د نوي نسل د زده کړو په برخه کې؟
البته دا مدارس په ایسا کې باید ویم څنګه چې محمد صاحب مورته اشاره وکړه، مدارس څنګه چې د نوم نه پیدا ده یو عربي کلمه ده او په دې معنا چې هلته په عمومي صورت باندې دینی زده کړې کېږي، یعنی یو سنتي جامعه کې د دې شتون حتمي دی او د دې هغه نصاب یا هغه څه چې هلته زده کول کېږي. نو اکثریت افغانان دې ته لیوال دي چې په ابتدایي برخه کې خپل شاګردان یا خپل ماشومان مدارس ته لیږي څو دوی هلته قرآن کریم چې زمونږ کتاب ده هغه زده کی دغه ترجمه تفسیر او نوسایل. اما نن ورځ موږ په یو شم پیړۍ کې یستو، موږ نشو کولای یوازې په دینی مسایلو یا د دینی زده کړو د لارې د ملک استقلالیت حفظ کو، ځکه نن ورځ د ټکنالوژۍ دنیا ده او په نړۍ کې نړۍ تر ډېره مخته نن ورځ د افغانستان نه روانه ده. افغانستان یو ډېر شاته پاتې مملکت دی، نو په دې اساس باندې د مدارس شتون حتمي دی، اما هیڅکله نشي کولای چې د مکتب ځای ونیسي. دا چې نن ورځ زموږ مدارس بهتر دي دا ښه خبره ده. نن ورځ مدارس په افغانستان کې فعال دي، او هیڅ نه وه قیدات هم د مدارسو د تګ را تګ لپاره د ښځو نشته دی. اما دا دی چې نن ورځ هغه علوم چې موږ باید زده کړو هغه په مدارسو کې نه تدریس کیږي. موږ نشو کولای په مدارسو کې معلمه تربیه کړو، موږ نشو کولای په مدارسو کې تخنیکي کسان لکه یو ډاکټر یا نور رشتو کې تربیه کړو. په هغه اساس باندې افغانستان یو مملکت دی او په مختلفو څانګو کې دوی د خپل افغانستان تحصیل کړو اتباعو ته ضرورت لري. نو په دې باندې زموږ غوښتنه دا ده، موږ هیڅکله کوم مخالفت د مدارس سره نه لرو، اما مدارس د مکاتبو ځای نشي نیولی. خو کومه طرحه چې دوی وړاندې کړې ده، البته دا پخوا هم د بانک جهاني یو پروژه وله په خپل معرف د افغانستان کې چې واټن د مدارس او د مکتب ترمنځ باید د منځه لاړ شي یا کم شي. دا مشکل نه دی، دا په دې معنا چې هماغه علوم چې مدارسو کې تدریس کیږي هماغه عین نصاب په خوا د نورو مضامینو کې په مکاتبو کې هم تدریس شي. دا ښه موضوع ده او دا موضوع که چیرې تطبیق شي ښې پایلې به ولري، اما په دې معنا نه چې په خوا کې نور مضامین ونه ویل شي او نور مضامین فرضاً شاته پاتې شي، یوازې د مدارسو هغه نصاب چې دی هغه تدریس شي.
بله، ډېره مننه آغلې داودزی. اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو نور بس د خبرونی وخت هم نور پای ته رسیږي. زموږ د درو سر ملمنو اغلی ممتاز یوسفزی، اغلی فروزان داودزی او اغلی تورپیکی مومن څخه ډیره مننه کوم چې دوی په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ. تاسو پر دې موضوع باندې خبري واوریدل چې د شذو پر پوهنتون د طالبان د بندیز یو کال کېږي او تر شپږم ټولګي پورته د شونځي د تړلو شاوخوا دوه کال او درې میاشتې کېږي، خو تر اوسه پورې طالبانو د افغانانو هغه غوښتنې نه دي منلې چې د شذو پر مختل وړز د کړ دروازې پرانیزي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو لبلې موضوع سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
خبری نغمه د بلبلانو کړي شیلا سره خبری د فکر اندیښنې کوي دانا سره خبری د مخ رڼا کوي د زړه درزا سره خبری چشمونه